سهار لس بجې شوې. تاسو ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط چې ورته یوه ورځ پاتې دي، په دې خبرونه کې مطالب راغونډ شوي دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له وروستیو څرګندونو مخبرو چې وایي په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه ډیره اسانه نه ده او ډیرو کلونو وخت اړتیا لري. مخکې دې چې د دې خبرونه د راتلونکو شو مطالبو بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورونو خبرونو سره پیلوو.
د کابل په خار نن سهار شاوخوا شپږ بجې توغندي وشتل شوې. په افغانستان کې نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې د انتخاباتو په ورځ به خپل تعرضي عملیات محدود کړي او پولیس وایي د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې له مخالفینو سره په وروستیو عملیاتو کې 8 طالبان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل په خار نن سهار شاوخوا شپږ بجې توغندي وشتل شوې دي چې د ځینو راپورونو پر اساس یوې د جمهوریت ریاست د ارګ ودانۍ ته نږدې سیمه کې لګېدلې. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال خلیل دستیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د کابل جنوب د بینصار او یختان له سیمو څخه توغول شوې دي. د نوموړي په وینا یو توغندی د قلی حشمت خان سیمه کې لګېدلې خو کوم زیان نه لري. امنیتي چارواکي وایي چې د محل د دوی ځواکونو په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې د انتخاباتو په ورځ به خپل تعرضي عملیات محدود کړي. د سولساتو ځواکونو یا ایساف لخوا په یو خبري شبې لامی کې راغلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به یوازې هغه پوځي عملیات دوام ولري چې اړین ګڼل کیږي. اعلامیه ځاتوي سولساتي ځواکونه به له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه وکړي داسې امنیتي زمینه برابره کړي چې خلک وکولای شي په آرام زړه په انتخاباتو کې رای ورکړي. پولیس وایي د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې له مخالفینو سره په وروستیو عملیاتو کې 8 طالبان وژلي دي. د هرات د امنیت قومندان عصمت الله علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو د قومندان زوی هم وژل شوی دی. د طالبانو ویاند قاری یوسف رسنیو ته ویلي دي چې په دې خطه کې د ائتلافي ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ او 15 بهرني سرتیري وژلي دي. خو دولتي چارواکي یوازې د یو ټانک وشتل مني، خو د مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو اداره دوي. د کندوز د شادرود ولسوالۍ د سرک بالا په سیمه کې نسرکند وسلوالو کسانو د ولایتي بیرغونې د ټیم یا د پی آر ټی په غسمی باندې حمله کړې ده. د کندوز د امنیت قومندان محمد رزاق یعقوبی حمله تایید کړه، خو به ویل چې بهرني ځواکونو ته پکې د سر کوم ځان نه رسیدلې او دوه تنه مخالفین پکې ټپي شوي دي. د شادرود ولسوال عبدالواحد عمرخیل بیا ازادي رډو ته وویل چې په دې برید کې یو طالب چې پاچاګۍ نومیده هم وژل شوی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی په دې برید کې دوه ټانکونه ویجاړ کړي دي او په کشپاره نه هتانه بهرني سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه ګڼي. چارواکي وایي چې د ګردیز د خار د ابراهیم خیلو په سیمه کې تیر ورځ د سړک د خاړې یو ماین چاودلی چې پکې مرګ ملکی خلک ژوبل شوي دي. د پکتیا د ولی ویاند روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې یو شپږ تنه سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د اداره دوي. اخوا د غزنی د ولی ویاند اسماعیل جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اوبند پولیسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. طالبانو د خپل یو تن د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر منلی دی. او دامین جان خوسر صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر نه څل ویخت افغاني او 15 بیا پوله، یو یورو او بیا افغاني، یو پاوند یو اتیا افغاني، یو سعودي ریال ډیر لس افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان نه څل ویخت افغاني او زر پاکستاني کلداري 602 افغاني. دا د افغانستان خبرونه په موخې نړیوالو خبرونو ته.
رپورټونه وایي چې امنیتي قواوو د پاکستاني طالبانو یو مهم ویان د افغانستان سرحد ته نږدې په عملیاتو کې نیولې دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مسؤلینو فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه ویان د مهمندو په سیمه کې د افغانستان سرحد ته نږدې ونیول سو. په دې اړه نور معلومات به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي په افغانستان کې روانه جګړه به آسانه او لندنه وي او خبرداری ورکړی چې عراقیان به د لا زیات تشدد شاهدان وي. ښاغلی اوباما دا خبرې پرون د امریکا د اریزونا ایالت کې د هغو سابقه دارو پوځیانو سازمان ته کړی دي چې له امریکا بهر په جګړو کې برخه اخیستې ده. جمهور رئیس اوباما وویل په افغانستان کې روان تشدد د یوې شپې یا یوې ورځې محصول نه دی او دا توقع باید ونیسي چې وسلوال طالبان او د هغوی د القاعده ملګري به په لنډ وخت کې ماتې خوري. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
دا وای موږ باید دا هیڅکله هیر نه کړو چې دا زموږ د خوشي جګړه نه ده، دا جنگ د ضرورت پر اساس دی. هغو کسانو چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا حمله وکړه د دې ډول اقدام لپاره نور پلانونه هم جوړوي. کچیرې دې ته پام ونسینو د وسلوالو طالبانو تشدد به د القاعده د ترورستانو لپاره د یو پراخ خوندي ځای په معنا وي، د کوم ځای چې القاعده د نور امریکایانو د وژلو پلان جوړولی سي. نو دا جګړه نه یوازې دا چې په جنګي دور ځي، بلکې زموږ د خلکو مسؤلیت ته حیاتي اهمیت لري. د عراق په اړه د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویل تر هر هغه چې د عراق خلک د خپل سرنوشت تعین کنټرول ترلاسه کوي، هغومره بل سترو آزمویونو سره مخامخ کیږي او د بې هدفه چاودنو قربانیان بګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس براک اوباما اداره هیله مند ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبري ژر پیل سي. د دې وزارت یو ویان پرون د مصر د جمهور رئیس حسنی مبارک او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن ترمنځ یو ساعت خبرو وروسته دغه معلومات مطبوعاتو ته وړاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې مصر او امریکا په دې موافق دي چې په مسأله کې ټول د خلوري اسرائیل، فلسطین او عربي دولتونه باید د سولې خبرو ته د بیا راګرځېدو په خاطر متوازی ګامونه پورته کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس حسن مبارک لخوا د مصر یوې دولتي ورځپاڼې الاهرام ته ویل سوي دي چې عربي دولتونه به اسرائیل په رسمیت وپیژني او په منځني ختیځ کې به د يهودانو له دولت سره اړیکې نورمال کړي، خو په منځني ختیځ کې د یو هر اړخیزې سولې تر ټینګېدو وروسته. او په شمالي قفقاز کې په انتحاري حمله کې چې د پولیسو په امنیتي پوسټ کې وسوه، لږ تر لږه شل د پولیسو افسران ووژل شول. چاودنه پرون سوې او د چاودیدونکو مواد په ولاری کې ځای په ځای شوي وو. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو خونړۍ پېښه بلل سوې. د دغستان په مرکز مخاچقله کې هم د سرک په غاړه د بم په چاودنه کې پرون د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې نور زخمیان سوي دي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه کوم لوري نه دی اخیستی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف تر دې چاودنو وروسته د انګوشیتیا د پولیسو یو مسؤل برطرفه کړ او په غیر معمول ډول یې له سختو الفاظو په کار اخیستلو سره ویلي چې په داسې پیښو کې پولیسو ته هغومره مسؤلیت راجع دی لکه څومره چې خپله حمله کوونکي ته. همدارز د روسیې د کورنیو چارو وزیر رشید نورګلیف د انګوشیتیا په ایالت کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې په اجله غونډه کې ګډون وکړ او ویل په سیمه کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره به لازم اقدامات وسي.
تاسو ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیل راوړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه اسانه نه ده او ډیر وخت اړتیا لري، خو دا مبارزه په جنګي دو ارزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د رای ورکولو د 6600 مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د فراه ولایت دونه امن ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې طالبانو د دوی لارې بندې کړې دي او دوی ته ګواښ کړی چې په انتخاباتو کې به ګډون نه کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د یوه مهم ویان د نیول کېدو په اړه هم یو راپور در اورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام هم ازای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وای چې په افغانستان کې تروریزم پر ضد مبارزه اسانه نه ده او ډیر وخت اړتیا لري، خو دا مبارزه په جنگي دو ارزي ولسمشر اوباما پرون د پخوانیو پوځیانو په یوې ټولنه کې چې امریکا بهر په جګړو کې برخه اخیستې ده دا څرګندونه وکړي. د څارونکو په وینا جمهور رئیس اوباما غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو په وسیله د جنگ د خپل خلکو زیات ملاتړ جلب کړي. جمهور رئیس اوباما قدرت ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. څارونکو وایي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د ستراتیژۍ اوله آزموینه ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه تفصیل فرشته جلال زیر اوروي.
روجر خبری آژانس لیکي جمهور رئیس اوباما په دې ډول غواړي د امریکا ولس د وسلوالو طالبانو په ضد اوږدې جګړې ته چې په دې وروستیو کې د امریکایي قواوو تلفات زیات کړي تیار کړي. جمهور رئیس اوباما ویلي څوک د دا توقع نه کوي چې په افغانستان کې تشدد باید په یو شپه کې پای ته ورسیږي. دا وایي موږ باید دا هیڅکله هیر نه کړو چې دا زموږ د خپلې خوښې جنگ نه دی. دا جګړه د ضرورت په اساس ده. هغو کسانو چې د سپتمبر په 11مه په امریکا حمله وکړه بیا هم د داسې کار پلانونه جوړوي. که چیرې دې ته پام ونه سي د وسلوالو طالبانو تشدد به د القاعده تروریستانو ته د یوه داسې پراخ خوندي ځای په معنا وي له کومه ځایه چې به القاعده د نورو امریکایانو د وژلو پلانونه طرحه کړي. نو دا جګړه نه یوازې دا چې په جنګېدو ارزي بلکې زموږ خلکو ته بنیادي اهمیت هم لري. جمهور رئیس اوباما وویل د مارچ په میاشت کې د پاکستان په ګډون د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړه کړه ځکه دوی پوهیږي چې القاعده اوس خپل خوندي ځایونه د پاکستان غرنیو سیمو ته انتقال کړي دي. د ده په وینا په ستراتیژۍ کې څرګنده شوي چې دا جګړه یوازې پوځي حل نسي درلودی بلکې ډیپلوماسي، اقتصادي وده او ښه حکومتداري هم عمده رول لري. د زیاته کړه د دې ستراتیژۍ هدف مشخص دی، یعنی د القاعده او د هغو د افراطي پلویانو خلصله او ماتې خوړل. په وروستیو کې شاهد یو چې زموږ عسکر خپل دنده پر مخ بیایي. نویو سیمو ته داخل سوي دي او جګړه یې هغو کلیو او ښارونو ته رسولې چې خلک یې له کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له تشدد سره مخامخ وو. جمهور رئیس اوباما وایي هغوی نوي تکتیکونه کاروي او پوهیږي چې یوازې د افراطیانو او د تروریستانو وژل کفایت نه کوي بلکې موږ باید د افغانستان له خلکو دفاع وکړو او د هغوی ژوند شکرو. نن ورځ زموږ عسکر په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي څو د دې هیواد خلک د خپلې خوښې راتلونکي ځان ته وټاکي. څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت تامین د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ لپاره یو لوی ازموینه ده.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل. اوباما پرون د پخوانیو پوځیانو په یوې ټولنه کې چې له امریکا بهر په جګړو کې برخه اخیستې ده د وینا په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه اسانه نه ده او ډیر وخت اړتیا لري، خو دا مبارزه په جنګېدو ارزي. له کندوز څخه زموږ خبریال راپور راکوي چې نن سهار د کندوز ولایت د چاردرو په ولسوالۍ کې د پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې پر ډلې برید شوی دی چې څه مرګ ژوبله هم اړولې ده. تفصیل به زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې سېشنبې سهار د وو بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ د سرک بالا په غارو قشلاق سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په کندوز کې د ولایتي بیارغونې ټیم د ګزمې په موټر وبرید شوی دی چې د اوختو مرګ ژوبلو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې شوي دي. د کندوز ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د دې حملې د تایید په ترڅ کې وایي چې پکې د ولایتي بیارغونې ټیم د ګزمې عسکرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د برید کوونکو څخه دوه تنه ټپیان شوي دي. لکه چې وایي موږ ته داسې راپورټ رسېدلی دی چې د چاردرو ولسوالۍ د قریه قصاب په کلي کې یوه نښته شوې ده چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې د دولت مخالفینو فرار کړی او دوه تنه یې ټپیان دي چې په دې جمله کې د پاچاګي په نامو د هغو یو تن توغندي ویشتونکی کلک ټپي شوی دی. خو له بله پلوه د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل بیا ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د ښاغلي یعقوبی خبره تایید کړه زیاته کړه چې د طالبانو لخوا یو تن پکې وژل شوی دی، خو په دې باب په خپله د ولایتي بیا رغونې ټیم د کومې سرچینې لخوا څه معلومات نه دي خپاره شوي او دقیقه معلومه نه ده چې دوی ته څه تاوان اوښتی دی که نه. هیره دې نه شي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي په غاړه منلې ادعا کوي چې پکې د بهرانیانو دوه ټانکونه او نه عسکر وژلي دي، خو دا ادعا امنیتي سرچینو نه ده منلې. پاتې دې نه وي چې د چاردرو ولسوالۍ د کندز په سطح یوه له نارامو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي چې پکې د چنګاښ له اتویشتمې راهیسې پوځي عملیات جاري دي. دغه پیښه د کندز په سطح د انتخاباتي مبارزو د نیټې له پای ته رسېدو وروسته لومړنۍ پیښه ده چې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د دوی وروستۍ امنیتي تدابیر هم ونیول شول. د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې خبرلاندو وویل چې د انتخاباتو د 6,000 مرکزونو لپاره خپل امنیتي تدابیر بشپړ کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې دوی د انتخاباتو لپاره د 2,000 مرکزونو د امنیت ساتلو غوښتنه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزیر وایي په ځینو سیمو کې د انتخاباتي مرکزونو پرانیستلو ته ضرورت نه و او هغه د نورو نږدې سیمو له مرکزونو سره یو ځای کړي دي. تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 3 اونیو انتظار وروسته د کورنیو چارو وزارت وویل چې دوی په ټول هیواد کې د 6,600 انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان بشپړ کړ. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو 2,000 مرکزونه په پام کې نیولي وو، خو د دوی سروې وښودله چې په ځینو سیمو کې د مرکزونو پرانیستلو ته ضرورت نه و او دوی وکړای شول یو شمیر مرکزونه د نورو سیمو له مرکزونو سره یو ځای کړي. ښاغلی اتمر وویل
مراکز انتخابات 6,600 مرکز است. بعض از این مراکز در جایی که پلان شده بود از لحاظ تخنیکی لازم نبود.
دیوای د انتخاباتو مرکزونه 6,600 دی. ځینې مرکزونه چې پلان شوي وو د تخنیکي پلوه او د تیرو انتخاباتو د تجربې په پام کې نیولو سره لازم نه و چې هغه د پرانستل شي، د همدې له امله له نورو مرکزونو سره وتړل شول. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا مرکزونه په کومو سیمو کې پراته وو چې د امنیتي پلوه یې له پرانستلو څخه ډډه وشوه. د دې مرکزونو په حقله د وزیرانو شورا هم بحث کړی وو او ویلي وو چې په دې سیمو کې په 10,000 رای ورکوونکي اوسیږي او باید دا زمینه ورته برابره شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل دولت هیڅکله نه غواړي چې د امنیت ساتلو لپاره قومي ملیشه جوړې کړي، خو د انتخاباتو په ورځ یې له قومي مشرانو او زلمیانو څخه غوښتي چې په دې حساسه ورځ دې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب هم ویل شوی دی. ده وویل
به خاطر بهبود امنیت انتخابات در محلاتی که تهدیدات بلند بود دولت از طریق ارگانهای ملکی خود
دوی د انتخاباتو د امنیت د خوالی لپاره دولت د خپلو ملکی ادارو للارې له خلکو وغوښتل ترسو یوځای شي او له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې انتخابات او د انتخاباتو د امنیت ساتل هغه موضوع ده چې له 3 میاشتو راهیسې پرې د دولت مربوط ارګانونه بحث کوي او اوس د کورنیو چارو وزارت ډاډ څرګند کړ چې د ملي اردو، ملي امنیت او بهرنیو ځواکونو په مرسته به وکړی شي چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي ترسو د راتلونکې پنجشنبې په ورځ په ازاده توګه د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي. له دې سره سره بیا هم خلک د جنوبي ولایتونو په حکله اندېښمن دي او وایي چې کیدای شي یو شمیر مرکزونه پکې د نامنیو له امله تړلې پاتې شي.
و امردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د انتخاباتو د رای ورکولو 6,600 مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. له بلې خوا د فراه ولایت د خاک سفید او پشترود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمو کې د ناامنیو سربیره طالبانو د دوی لارې هم تړلې دي او ځل بیا یې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر ورته د ژوند ګواښ کړی دی. د پشترود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
عبدالله دک پشتو د ورسوالی د گجین د کلی په تیر کې مشت طالبانو خبر را کړی وو چې تز هیڅ څوک حق نه لري چې په انتخابات کې ګډون وکړي. کوم کس ګوته رنگ و هغه ګوته پرې کیږي. نن چې سه شنبې ورځ ده ټوله لارې بندې ده او تر جمعې پورې به دا لارې بندې وي. په دې خاطر طالبانو موږ ته ویلو چې موږ په لارو کې مینونه پټ کړي دي او هیڅوک حق نه لري چې د کوره ووځي. په دې خاطر چې په ښار کې وای تز رایه ورکوي. امنیت هم نشته.
د فراه ولایت امنی قمندان فقیر محمد سنگر هم د طالبانو لخوا د لارو تړل کېدل تاییدوي، خو وایي تر انتخاباتو پورې څو ورځې پاتې دي او دوی هڅه کوي چې د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته د امن ډاډمنه فضا رامنځته کړي. نوموړي په سیمه کې زموږ خبریال ته وویل چې دا ستونزه ځکه رامنځته شوې چې نړیوالو ځواکونو چې د دې سیمو د امنیت د تامین دنده ورسپارل شوې وه په خپل کار کې غفلت کړی دی. هغه وویل د چارواکو په وینا په فراه ولایت کې د رایې ورکولو 260 مرکزونه په پام کې نیول شوي چې ښایي 8 مرکزونه یې د ناامنیو له امله پرانستل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن سه شنبه ده د اسد و وشتمه نیټه ده. په دې معنی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ یعنې سبا پاتې ده. بل سبا چې د اسد 9 نیټه ده په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو په اړه خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. اوس باید د بغلان ولایت د څو تنو اوسیدونکو د انتخاباتو په اړه د هغوی البته نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونه
ما نوم فریدون شینواری د بغلان ولایت سیدم کړ او زبر ډیر شوق سره ګډون کوم په دوام ورده افغانستان ټول ټاکنو کې د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره. دایمن وطن لپاره ډیر یو نیک ګام دی. څرنګه چې گذشته انتخاباتو کې موږ دغه سي ګډون وکړو په انتخابات کې اوس هم ګډون کوو د خپل وطن د آبادۍ لپاره او د یو مشروع نظام لپاره رای ورکړو. تر څو منتخب رئیس جمهور ولرو، منتخبه کابینه ولرو، منتخب پارلمان ولرو، منتخبه شورای ولایتي ولرو، تر څو سوسو کوله دوم رسی په اته کارو کې افغانستان تقریبا جوړ شوی دی او بل دې ان شاء الله چې موږ ځوانانو په ملاتړ باندې اوس کوله خپل وطن جوړ. آینده جمهور رئیس لپاره ولاو چې هر څوک وي زما هیله ده دغه نیمبنده نظام چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ادامه لري او دا په ډیره سختۍ باندې جوړ شوی دی، د خلکو په وینو باندې جوړ شوی دغه نظام د تحکیم لپاره او د ادامې لپاره او اصلاح لپاره د کار وکړي. پسې دونه کوي چې دغه نیمبنده نظام هم له منځه لاړ سي، بیا د افغانستان خلک هغه گذشته او تیر سوي بحرانو ته مواجه سي. دې لپاره چې موږ نه غواړو چې په عامیانه اصلاح درته ویم چې افغانستان یو بیا قمار ووهو او بدبختي مواجه کړو. دغه نظام چې فعلا روان دی تقریبا افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی او دغه پروسیجر ته د ادامه ورکړي تر څو د افغانستان دې حالت نه نجات پیدا کړي.
زما نوم عبدالروف ده، د ولایت د بغلان هستو. هر یو چې دا یو یو رئیس خپل رئیس جمهور ته ورکړي هغه کاندیدیږي. هغه او موږ غواړو داسې د رایه ورکړو چې افغانستان ته خدمت وکړي دی. موږ دا تقاضا لرو چې یو رئیس جمهور چې دا موږ انتخاب کړو د خپل د زړه محبوب چې دا انتخاب کړو چې موږ چې دا امنیت غواړو، سوله غواړو، صحیح غواړو، مکتبونه غواړو، ډاکټر صاحبان غواړو، لږ زر ارزانی غواړو.
ناصر خان ولایت دی بغلان. رای خدا دې موږ دولت د نظم ملت هم په قرار سي سره خپل ځوان ته خوسي.
د بغلان ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو د انتخاباتو په ارتباط اوریدل. اوس به هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار دی څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهم ټکي راوړوي.
دا وسه خپلواک ورسپان په خپل لومړي مخکې د ټایمز 19 د یو سړنیز رپورت په حواله لیکل دي چې 15 په سلو کې طالبان د میاشت 300 ډالر مش تر لاسه کوي. که امریکا ورته د تنخوا 2 یا 3 برابر زیات کړي په خپل لا جګړې لا ساخلي. ورسپان په دوام کې لیکل دي چې په افغانستان کې د میشت بهرنۍ ځواکونو روزنه لګښت 133 میلیون ډالر ده، خو که امریکا دا کار وکړي نو د هغه روزنه لګښت په 300 ډالر وي. ورسپان په جلا مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په حواله لیکل دي چې طالب قومندانانو منلې چې ټاکنې به تخریبوي او دا د ښکارندوی ویډیو ده چې د طالبانو مشران په خپل قومندانانو کنټرول نه لري. ورسپنه په خپل سرمقاله کې د هیواد د خپلواکۍ په نوې مکلیزه تبصره کړې او په دې ترڅ کې افغانان هڅولې چې د شتو ستونزو په حل کې حمله میړانه کار واخلي. د هیواد دولت ورسپنه چې نن د هیواد د خپلواکۍ د کلیزه په ویاړ په رنگینه بڼه خپره شوې، په خپل لومړي مخ کې د غازی امان الله خان یو انځور خپور کړی او د خپلواکۍ د ګټلو لپاره د هغه مبارزه څېړلې ده. ورسپنه په خپل سرمقاله کې به د خپلواکۍ په جشن او په کېدونکو انتخاباتو تبصره کړې او لیکلې ده چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون هم د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو په څېر یو ستر ملي مسولیت دی. ورسپنه په یو بل مطلب کې به د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې، سو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون ډاډمنه موقع برابره شي. دا هشت سبنا دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ زیاتره مطالب را روانو انتخاباتو ته ځانګړي کړي او خلک هڅولي چې د زمري په نهشته منټه په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي او د هیواد برخلیک وټاکي. په ورسپانه کې د انتخاباتو د امنیت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د دفاع د وزارت په حواله لیکل شوی چې د انتخاباتو تر ورځې غواړي دوه نورې ولسوالۍ هم د مخالفینو له کنټروله وباسي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د زمري په اته هشتمه د هیواد د خپلواکۍ او په نهشتمه نیټه د انتخاباتو په ورځ تبصره کړې او د دغو دواړو ورځو ترمنځ اړیکه سیړلې. ورسپانه د خپل تبصرې په دوام خلک هڅولي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او هغه چاته د رای ورکړي چې د هیواد خپلواکۍ ته ژمن وي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو سربېره نن خپل زیاتره مطالب د هیواد د خپلواکۍ کلیزې ته ځانګړي کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو لپاره د افغانانو مبارزو ته په اشاره لیکلي دي چې خپلواکۍ د وینو په بیه ګټل کېږي، خو اصلاح هم په خپله سرمقاله کې د خپلواکۍ د ګټلو او انتخاباتو په دوه پرله پسې ورځو تبصره کړې او لیکلي دي چې د هیواد ملي ګټې په پراخ فکر او نظر سره خوندي کېدای شي. او د راه نجات نه دولت ورسپانه هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې خلک هڅولې چې په دقت سره رای ورکړي او داسې یو کس دې انتخاب کړي چې ملي ګټو ته ژمن وي. ورسپانه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د ناټو لومړیتوبونو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې په دې لومړیتوبونو کې افغانستان ته د تروریزم د راستنېدو مخنیوي او د ثبات راوستل شامل دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. سهار لس بجې او شپږویشت دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره اونیس پروګرام لرو. دغه راز هم پر انتخاباتو یو ګردی میز لرو، خو مخکې تر دې لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، پاکستاني چارواکو ویلي چې د تحریک طالبانو د غورزنګ یو مهم ویاند نیول شوی دی. زموږ خبریال له پېښور را سره د ټلیفون په خط کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ووایئ چې دا ویان څوک دی او چیرې نیول شوی دی؟
بلې نوري صاحب، د پاکستان د طالبانو د غورزنګ مرکزي ویان او باجور کې د مولوي سفیر محمد ماوین چې مولوي عمر نومیږي تیره شپه نیول شوی دی. البته د مومند په قبایلي سیمه کې په خویزو کې د اربکیانو د لښکر لخوا بیا نیول شوی دی او د هغه نه پس حکومت ته سپارل شوی. په سیمه کې سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ د نیول ته اټ کړی دی او دوی ویلي دي چې لږه شیبه پس به د مومندو کې خبریالانو په وړاندې حاضر کړی شي. او باید ووایو چې مولوي عمر د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د لوړ پوړو مشرانو څخه ګڼل کېدو. دوی د پاکستان حکومت ته مطلوب و، د ده د سر بیان ټاکل شوی وه او د کله نه چې د مطبوعاتو مسول ټاکل شوی د طالبانو لخوا د طالبانو سره پاره خبرونه لاسته راوړل اسانه شوي وو. او د باید ووایو چې د ده نه نیول کېدو نه لږه شیبه وړاندې، یعنې تېر ماښام په اسلام آباد کې د بیت الله مسعود یو بل نږدې ملګری فیص الله هم نیول شوی دی. او دا ډېر مهم کسان دي چې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په مومندو اسلام آباد کې نیول شوي دي د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا.
د مولوي عمر چې تاسو ویلې د تحریک طالبان د غورزنګ مهم ویاندو، د مخکې له بیت الله مسعود سره هم لکه چې فکر کوم همکاري کوله.
د بیت الله مسعود چې بیت الله مسعود د پاکستان د طالبانو د غورزنګ مشري په غاړه لرله، د هغه نږدې ملګری وو او د هغه مرکزي ویاندو. او به اصلا د باجوړ د سیمې اوسېدونکی وو، خو کله نه چې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ ویان ټاکل شو، د طالبانو په ټول سر پاکستان کې به چې کومې پېښې کېدلې خبریالانو ته به معلومات د ده په لاس ورکول کېدل.
بله، بیت الله مسعود د طالبانو مشر په جنوبی وزیرستان کې خو وژل شوی. د حکیم الله د هغه د ورور د وژل کېدو په اړه څه ویل کیږي؟ ډېر اوازې خپرې وي چې حکیم الله له مفتي ولی الرحمن سره له خپل رقیب سره د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو کې په ډزو کې وژل شوی دی. چارواکو د هغه وژنه تر اوسه تایید کړې کنه؟
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک دا ویلي دي چې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو نه پاتې په بله ورځ کومه غونډه روانه وه. هغې کښې د هغه ځای نیونکی ټاکل کېده. ډزې شوې دي او دغه ډزو په طرف کښې بیت الله مسعود د رحمان ملک وینا دا وه چې حکیم الله مسعود او ولی رحمان په دوی کښې یو وژل شوی او بل ټپي دی. او د طالبانو د بیت الله مسعود یو مخالف قومندان ترکستان بیچني هم دا خبره تایید کړې وه. خو اوس چې دا مولوي عمر نیول شوی دی لومړی لوړ پوړی مهم کس دی د طالبانو لخوا او ده سره ډېر مهم رازونه دي. د ده نه به اوس د پاکستان حکومت پلټنې کوي. د بیت الله د مسعود د مرګ په اړه به ترې پوښتنې کوي چې څنګه مړ شو. د هغه معاونین چې وو هغه څنګه مړ شول. نو د دغه کس نیول ډېر مهمه خبره ده. ده سره ډېر مهم او محرم رازونه دي د پاکستان د طالبانو د غورځنګ په اړه چې حکومت به ترلاسه کړي.
دغه وروستي پرمختګونه د دولت یا د پاکستان د دولت د طالبانو پر ضد مبارزې په برخه کې، آیا دا دې پرمختګونه څومره روحیه د خلکو باندې څومره پر روحیه باندې تاثیر کړی دی او څومره خلک دې ته امیدواره کړي دي چې دولت واقعا د طالبانو پر ضد دغه جګړه ښه پر مخ وړي؟
په پاکستان کې د لومړي وار د خلکو سره دا هیلې پیدا شوي دي، د هغوی امیدونه پیدا شوي دي چې د دوی حکومت د طالبانو پر ضد ګام پورته کولی شي. پخپله خلک وایي چې داسې وخت راغلی وو چې د اسلام آباد ښار ته دوی نږدې شوي وو طالبان، اوس هغوی د شاملې د غرونو کې هم ښکاري او ویل کېږي چې ډېر لرې تللي دي. د دوی هغه مشران یا نیول شوي یا وژل شوي دي. او خلکو په سوات کښې مونږ ولیدل چې د پاکستان د 14 اگست باندې چې د جشن منځل کېدو هغه سوات کښې چې خلکو طالبانو په وخت ډېر بندیزونه پرې وو هلته خلکو جشنونه کول، اتڼونه یې کول، خوشحالۍ یې منځلې. همداراز په دې قبایلي سیمو کښې هم د لښکرو جوړېدل، د اربچیانو راوتل د طالبانو پر ضد. یا دومره مهم کس د مولوي عمر د خلکو لخوا تر نیول کېدو وروسته حکومت ته سپارل شوی. نو داسې ښکاري چې خلک بې پوره شوي، مهاجر شوي، اوس چې خپلو سیمو ته ستانه شوي، غواړي چې د ځنه حکومت ته ملاتړ وکړي. حکومت په خپله هم په دې ورځو کښې د طالبانو پر ضد برلاسی معلومېږي.
بله، تاسو نه یو دنیا مننه قدرمنو اوریدونکو. له پاکستان زموږ خبریالو چې د پاکستان د وروستیو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه راپور راکوو. له 10:30 یوه نیمه دقیقه اوښتې ده. فرشته جلالزی سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راوروي.
په کابل ښار باندې نن سهار راکټي حمله شوې. په ټول افغانستان کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره جدي تدابیر روان دي. په افغانستان کې نړیوال سلساتي قوای وایي چې د انتخاباتو په ورځ به خپل تعرضي عملیات محدودوي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي په افغانستان کې روانه جګړه اسانه او لنډه به نه وي او خبرداری ورکړی دی چې عراقیان به د لا زیات تشدد شاهدان وي. رپورټونه وایي د پاکستان امنیتي قواوو د پاکستاني طالبانو ویاند د افغانستان سرحد ته نږدې په عملیاتو کې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس براک اوباما اداره هیله منه ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل سي. او په شمالي قفقاز کې په انتحاري حمله کې چې د پولیسو په امنیتي پوسته کې وسوه لږ تر لږه د پولیسو 40 افسران وژل سوي. دا په تېرو 2 کلونو کې په سیمه کې تر ټولو خونړۍ پېښه بلل سوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې بېګا شپه 12 بجې پای ته ورسېدې او 48 ساعته دوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې له انتخاباتو مخکې انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. دا چې د انتخاباتو د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره امنیتي ځواکونو کافي تدابیر نیولي دي کنه او آیا د انتخاباتو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده کنه، په کونړ کې زموږ خبریال پر دې موضوع یو ګردی میز چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هلمو منئ. نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبرې کړې دي د راتلونکو انتخاباتو په اړه، چې یو ښاغلی شاه ولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاه ولی خان سالارزی ته ورځو، د دنه پوښتنه کوو چې دغه اوس چې کوم انتخابات را روان دي، دغه امنیتي وضع چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې، آیا د انتخابات لپاره جوګه ده چې دغه انتخابات
یو ټولنیزه سیاسي پروسه ده؟ موږ چې ګورو روسه خو خلق په خپل همت باندې د انتخاباتو دغه په ډېر احساس سره، خو دا سړی نشي ویلی چې راتلونکي امنیتي حالت به زمونږ کوم حالت باندې بدلیږي. زمونږ د ولسوالیو د زیاتو کلو چې هغه د مرکز نه لرې ساحې دي، هلته امنیتي ستونزې شته. نو د دې دپاره چې دغه د امنیتي ستونزو مخه هم نیولې وي، ښه خبره دا ده چې د قومونو سره په دې اړه باید اړیکې ټینګې شي او ملي اردو پولیس په دغه وخت کې باید ډېر بیدار واوسیږي، چې زمونږ ولس د ولسمشر او د ولایتي شورا کاندیدان په خپله خوښه په آزاده او په آرامه فضا کې رای ورکړي.
خیبر ډګر، تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشرۍ ته چې ولاړ دي، دوی غونډو ته ورغلی استئ، ولسمشرۍ ته چې کوم کاندیدان ولاړ دي، دوی کومې وعدې کوي؟ آیا دغه وعدې به دوی پوره کړی شي؟
ټول نوماندان ریاست جمهوری ته، ولایتي شوراګانو ته، حتی په دېو کې داسې کسان هم شته چې په خپلو غونډو کې خلکو ته ډېرې لوړې لوړې وعدې ورکوي، ډېرې لوړې لوړې ژمنې کوي. د اداري فساد له منځه وړل، د امنیت تامینول، نورې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دی، د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هواري خبرې کوي، ژمنه ورکوي. خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي. په تېر ټاکنو کې مونږ ولیدل.
محترم سالارزی صاحب، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي، هغې کې د کاندیدانو شمیر ډېر کم وي. زمونږ په هیواد کې جمهوري ریاست چې کوم ولاړې ده، هغوی شمیر یو څلوېښت ته ورسېده. لامل یې څه دی؟
دلته اصلا لوی ستونزه چې مونږ سره ګورو، دلته زیات خلک چې ځان نوماند کوي د ولسمشرې او د ولایتي شورا دګانو لپاره، اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدېږي، د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه وي. د خپل ځان د بعضې ورونه ډېر لوړ انتخاب کوي. اول به یې دوی خپل ځان وارزي، که زه ولسمشر کېږم یا د هغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم، باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي. دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د خودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نوماند کوي، او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي، د دوی رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک نشي محسوسولی چې دوی د بسادۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي. دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي، او بالاخره دا د وخت ضایع ده. بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو، بدبختانه، چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی. که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي، دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا او په ریاست جمهوري چوکۍ دپاره، شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي، بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي دپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي.
تشکر. خیبر جان، سالارزی صاحب خدا ویلی چې دلته د پوهې کچا ډیره ټیټه ده، او همدارنګه سیاسي تنظیمونه نشته، سیاسي ګوندونه نشته. دي ځینې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوری د پاره چې څوک قدرېږي، هغه د پاره تعلیم نه دی ښودل شوی. څومره تعلیم باید ولري؟ یو بې سواده سړی هم کولی شي چې ودرېږي. ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې دی په جوړول کې، ولې دغه خالیګام دستی
ستونزه همدا چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته، یو خودلته په افغانستان کې دیموکراسي نیو راوټو کېدله، او ډېر خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله. د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځانګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي. فقط ویل شوي دي همدومره چې افغان وي، د افغانستان تابعیت ولري، او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي. هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ته ودرېږي. خو له بده مرغه په ډېر افسوس سره دا نه دي ویل شوی چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي، هغه باید کومې ځانګړتیاوې ولري. په تیره تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه. موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې، ریاست جمهوری انتخاباتو کې، په افغانستان کې تقریبا 18 کسه ولاړو. په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم یې نه لره. اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده، تقریبا 1 څلوېښت 2 څلوېښت ته ورسېدل. په دې کې داسې کسان هم شته چې هغه بیخي تعلیم نه لري، ولې رسنیو سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلې ده، هیڅ تعلیم بنه لري، خو هغه په دې باور دی چې ما فال کتلې زب راتلونکي کې رئیس جمهور شمه. کچیرته زموږ اساسي قانون کې داسې ماده وي د ریاست جمهوریت د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي، دغه دغه ځانګړتیاوې ولري، نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بله خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړله چې دیموکراسي په افغانستان کې نوې راټوکېدلې ده. زه د دې سره خلاف نه یم چې ولې په د ریاست جمهوریت لپاره دومره کاندیدان، دا زموږ دیموکراسي په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې یو ستونزه ده، هغه هم دا ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی. دغه ستونزه شته، نو ځکه اوس هر سړی ځان نوموي. خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته دی چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې، څوک یې تر شا ولاړ نه وي، هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ترې خلک رایه ورکړي؟ ځکه چې تاسو ټول پوهیږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی، قومي نظام دی، قومي لحاظ باندې خلک یو ځای ته رسیږي. نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتما د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري.
من سالارزی صاحب، که چیرته یو بیسواد شخص جمهور ریاست ته کامیاب شي، خلک رایه ورکي، آیا هغه به هغه کسان چې داغي وزیران دي، هغه دکتورا لري، ماسټری لري، لیسانس لري، هغه کولی شي کنټرول کی؟
نه، موږ تاسو ته د ټول سيزو بحران حالت شکورو په واستان کې یوازینی د جنگ تودواله او د خلکو د مایوسی یو سبب دا دی چې همیش زموږ په افغانستان کې بولس باندې غیر مسلکي او کم تعلیم خلکو یا بی تعلیم خلکو حکومتداري وکړه. دیونه شو کولای چې د په وخت کې نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي ټولنیزو برخو کې راجلب کی. نو تاسو پوهیږئ چې په هر برخه کې او خاصه د اوسنی وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده. په هر برخه کې مثلا موږ به بل اخره په پارلمان کې او په ولایتي شوراګانو پر ریاست جمهوریت په چوکیګانو کې که یو مسلکی او پوه سړی نه وي، نو دیونه شو کولای چې نن په یوشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي. نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستو کې.
من خیبر ډګر، تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ؟
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت، د امنیت شتون، د امنیت ټینګښت، د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده. یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېرې داسې ولایتونه شته چې د هغه په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وزخنه ده، او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسلوال واک لري. لومړی خو هلته انتخابات نشونی دي. دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري، زموږ د امنیتي افغان امنیتي قواو شمېر دومره زیات نه لري چې هلته د هغو څارنه وکړي، کنټرول دې وکړي، ترڅو دغه انتخابات په خامنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي. بل خبره ده ک د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخور خلک چې په ولایتونو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په سیمو کې دي، هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونی کی، دغه پروسې ننګ ونی کړي، نو زه فکر نه کوم ک مګې د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو. انتخابات به شونه شي، اوس هم د خلکو سره د اندېښنې شته ک امنیت نیوي، څوک د امنیت داډ ورنی کی خلکو ته؟ نارینه وګړي رایه نشو ورکول، خځې خو په خپل ځای پرېږدو. او د شفافیت او د انتخاباتو رانو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روسي خبرې دي. هو لمړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم ده چې د انتخابات د لپاره یا د ټاکنو د لپاره باید امنیت موجود وي، چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي، درای ورکول مرکزونه ته خپل رای ورکړي. که امنیت نه وي، دا حتمان دا شونې ده چې په یو سیمه کې که طالبان یا الته ویره وي، د مخالف وسلوال ویره وي، الته دا قومي، حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتره چې قومي مشران یا خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وای چې تاسو پلانکی ته رای ورکړئ، پلانکی ته رای ورنکړئ، دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي. نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی.
من سالارزی صاحب، کچیرته دغه ډیر تقریبا 8-10 کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسمدستي څو لاس واخستتنی، کچیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم میشي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی، انتخابات به دویم ځل ته تکرار نشي؟
او دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسونو په مینس کې دا یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بالاخره د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت داسې یو شکونه پیدا کړي دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډېر ستونزمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي دپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي.
خیبر ډګر خلکو ته څه پکار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نه وځي، خلک باید څه وکړي، چا ته رایه ورکړي؟
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون چارواکو په خپله هم دا ویلي دي څومره لګښت چې په دغه پروسه باندې روان دی، دوی بیا هم تیار دي کر په راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته وغورځېږي، نو د هغې سره بودیجه شته دی چې دغه پروسه مخته یوسي. خو زما په نظر ټولو افغانانو ته، ټولو خلکو ته، د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دوی اوس پوهېږي هغه پیسې، هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کېږي یا د انتخاباتو د کمیسیون سره مرسته کېږي، دوی پر ځای د دې چې دغه د انتخاباتو لومړۍ پروسه دویمې ته ور وغورځېږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات، په هغې باندې هم همدومره لګښت راځي. بیا به هم د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ چې هغوی زیاتې رایې وړي دغه پروسه به بیا په همدغومره لګښتونو په همدغومره، نو زه فکر نه کوم که افغانان چېرته دقیق او ځیر واوسي انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. اوس د تیر په پرتله که په لومړۍ انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا وو، ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات ترسره شولو، نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتي ستونزې شته دی خو بیا هم خلک پوه شوي دي چې باید چا ته رایه ورکړي، څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کښېنئ. که افغانان چېرته معمولي بېغورۍ څخه هم کار واخلي، نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي، ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې امنیتي وزم ښه نه ده او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول شي.
شکر سالزي سبستانه هم دا پوښتنه ده، ولس ته څه پکار دي چې چا ته رایه ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي؟
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي او هغه چا ته رایه ورکړي چې د راتلونکي دپاره دغه د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي.
ستاسو له دواړو څخه، له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه، ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واخسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړه.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژني، غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
سلام قدر منو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو چمتو کړی دي. سکل د ټول ټاکنو د کمیسیون لخوا خصوصا د عامه پوهاوی په باب یو مطلب اوري.
خلک باید دغه کبه خلک باید اوري چې خوښ شي، نو خو نه پیو نه خبره.
بیا فاریاب ولایت زو او د دغه ولایت د خزل ستونزو مخبره وو.
عیني کارګاوی مشتراوړي چې دا کار خو کوونه کې اسانه وي.
دغه شان د خزو پاړه لن خبرونه هم لرو. راټول شوی مطالب ز شریف صفای تاسو وړاندې کوم. د کتونکو په نظر په سګنیو انتخاباتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د خلکو د خبرولو او د عامه پوهاوي پروګرامونه کم او په نشته سابو. په ځینو هغو سیمو کې چې امنیتي وضع خرابه ده هلته بیخي دغه پروګرامونه نه دي ترسره شوي، او له دې سره په څنګ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه کارکوونکو د کموالي له کبله د انتخاباتو په اړه ښځو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د امنیتی وضعیت خرابوالی او په دودیز ډول پر ښځو د نارینه و برلاسی هم د دې سبب کیږي چې زیات شمیر میرمنې ونشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا ځکه چې د خراب امنیتی وضعیت له کبله زیاتره نارینه خپلو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او خپلې رای وکاروي. د میدان وردګ اوسیدونکي و میرمنه هم دا خبره کوي.
افغانستان دی نو خلک باید دعا کوي، خلک باید دوره شي، هوښیار شي. نه خو نه پوهېږم، نه پوهېږم، نه مس نه پوهېږم، نه څه خبره. تعلیم د تاریخ موږ بېخیل دلی نه پوهېږي، بېخیل کار نه دی. در راډیو کار و تلویزیون کار و خدای دې خیر پېښ، ټول اسلام ته ټول خدای خیر پېښ.
خو په خرونو کې بیا حالت بل ډول دی. هغه ښځې چې سواد لري او د خپلې رای په ارزښت او د انتخاباتو پر اهمیت پوهېږي، هغوی بیا په دې ټینګار کوي چې ښځې باید په انتخاباتو کې ونډه واخلي. دوی وایي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او رایې یې د انتخاباتو نتیجه بدلولی شي. د کابل ښار د خلکو استازی شینکی کړوخیل په همدې نظر ده.
زمونږ په نظر دا ده چې که چېرې ښځې خپله رایه په خپل استعمال نه کړي او یا پکې ګډون نه کړي، حتی د دغه انتخاباتو مشروعیت به سوال لاندې ولاړ شي. افغانې میرمنې شاید خپلو د رایې ورکولو په اهمیت باندې پوه نه شي، او یا هم دوی هغه ستونزې ولري چې د دوی په اختیار کې مثلا ترانسپورت نشته، یا څوک سره همکاري نه کوي، یا مثلا خپله سواد نه لري، یا امنیتي ستونزې لري، یا خپله منتخب کاندید نه شي پیدا کولی، یا د هغوی پروګرامونو څخه خبر نه دغه ټول سنځ برسره هم زمطمئنم چې یو تعداد میرمنې په دغه انتخابات کې ګډون کوي، او زمونږه دا وظیفه ده چې باید خپل پیغام خپل خوند ته ورسو، ځکه چې دغه یو سیاسي حق چې دوی لري باید دغه څخه استفاده وکړي او د خپل په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره کتونکي نیوکه کوي چې دولت د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نورو اړوندو مؤسسو باید په دې برخه کې ډیر کار کړی وای، چې اوس د وخت کموالی له کبله هیڅ هم نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي میرمن جمیله همدانی وکه کوي.
خو په تاسو سره چې په دغه لاند وخت هم او بیا هم منګه دولت وغړي هڅه وکړي، مخصوصا په ولایتو کې ولسوالیو کې دوی بیا هم شذو ته بیل کمپاینونه جوړ کړي، شذو ته بیل کمیسیونونه ولري چې شذو په هغه کې ونډه واخلي او وپوهېږي چې څه ډول رایه ورکړي، چاته رای ورکړي، کوم کس ته کولی سي رای ورکړي، خپل د کارت نه په څه ډول استفاده کولی سي. دغه مسایل باید اوس هم په دغه لنډ ورځو کې که امکان ولري دوی ته دا زمینه مسایل کړي. خو زه فکر نه کوم چې په دغه لنډ وخت کې وکولی سي. بیا هم تر هغه حده چې دوی کولی سي، باید ښځو ته په دې اړه دوی دغه ټول معلومات ورکړي، ځکه چې ښځې نه پوهېږي یوه رایه کولی شي د مملکت سرنوشت بدلون ورکړي.
ولیا د شو وستونزو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی تر خپل واسه د هیواد په بیلابیلو سیمو او همدارس د ټولنې د بیلابیلو طبقو ترمنځ د عامه پوهاوی او د معلوماتو د ورکولو پراخ پروګرامونه درلودل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو تن چارواکي میرمن جمیله اهدی له نورو معلوماتو سره.
انتخاباتو کمیسون زیات کوشش کړی چې ټول افراد د افغانستان د ثبت نام کارتونه واخلي، او یو تعداد زیاتو ښځو اشتراک کړی کارتونه اخیستي دي، سره د دې چې مشکلات شته، ولی زموږ خویندو اکثرا اشتراک کړی او سیاسي حقونو کې ونډه اخیستي نسبت تېرو کلونو ته بهتره ده. ټولو ځایونو کې زموږ مبلغین ښځې راټولوي او هغې ته تبلیغ کوي. فلپ چارتونه دي چې دا 15 صفې دي، او صفه په صفه ټول دوی ته تشریح کیږي، ویل کیږي، هغې رڼایي ورته اصلي. 1500 نفر مبلغین دي چې دوی تبلیغ کوي په مختلفو ولایتو کې.
د نظر خوندان او د انتخاباتو د چارو د ماهرانو په وینا، د ټاکنو د مخه د انتخاباتو په اړه خلکو ته معلومات ورکول خلک د خپلو رایو په ارزښت پوهولی شي، او هغوی چې لا په دغه برخه کې بې تفاوته دي د خپلو رایو کارولو ته هڅولی شي. چې له بده مرغه په سږنیو انتخاباتو کې دغه کار ته لکه څنګه چې په کار وه هغسې پاملرنه نه ده شوې. فاریاب د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتره میرمنې پکې په دودیز ډول د لاسي صنایعو او په خاص ډول د غالۍ اوبدنې په کار بوختې دي. دوی د خپلو کورنیو د اقتصاد په ښه والي کې پوره برخه اخلي. مگر د دوی دغه ستړي کار ته ډیر ځله په کمه کتل کیږي او د نارینه وو په کار کې شمارل کیږي او اکثره کومه چې ترلاسه کیږي هغه هم دوی ته نسپارل کیږي. دا ستونزه په اکثرو هغو ولایتونو کې چې غلې پکې اوبدل کیږي موجوده ده، خو بیا هم له دې ټولو ستونزو سره سره په فاریاب ولایت کې ښځې په ډیرو ابتدایي وسایلو خپل کار پر مخ بیایي چې حتی د دوی روغتیا ته هم تاوان رسوي. موږ د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه شریفه عظیمي په ټولیز ډول په فاریاب کې د ښځو د حالت او بوختیاو په باب پوښتلې ده.
زنای ولایت فاریاب عمدتا اکثریت به حرفه های قالین بافی، گلین بافی و گلدوزی.
د فاریاب ښځې اکثرا په غالۍ اوبدنې، ګلین بافۍ، ګلدوزۍ او د حیواناتو په تربیې بوختې دي. څرنګه چې دغه ولایت یو زراعتي ولایت دی او د افغانستان د ګودام په نوم شهرت لري، د دغه ولایت ښځې ډېرې زحمتکشې دي، ډېر سخت کارونه ترسره کوي. د دغه ولایت والی په دولت آباد ولسوالۍ کې د مرستندوی مؤسسو او د دولت په مرسته یو صنعتي مرکز جوړوي چې کار یې جریان لري چې دا به د ښځو لپاره د کار ښه شرایط برابر کړي. په دغه ولایت کې ښځې د خپلو کارونو د لا ښه تنظیم، خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې او د کار د وسایلو په برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. دا ځکه چې دوی په داسې وسایلو د افغانستان د غالیو نوم اوچت ساتلی دی چې پر هغو کار کول له یوې خوا ستونزمن دی او له بله پلوه د دوی روغتیا ته تاوان رسوي. د فاریاب ولایت یوه اوسیدونکي میرمنه په دې اړه وایي:
اگر د ورځ قالین وو ناشت نو ته اوس له یو تار نه دیوال جوړه و څومره سخت ده. کاشکې حکومت په موږ ورحمېږي، دغه عیني کارګاوې موږ ته راوړي چې دا کار خو کوونو کې اسانه یې راته بېخي موږ در په دره کړي خواري دلی واده له میلې له هر څه نه وتلي وو، له دوستیو له خپلوۍ نه وتلي وو. ګرد ورځ دا د قالینو کار ده، تر بېګا پورې وو یو ګلم نه کېږي.
د فاریاب د ښځو چارو ریاست هم د امکاناتو د نشتوالي له کبله د دغو میرمنو لاسنیوی نشي کولی. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن عظیمي وایي چې د دغه ولایت د میرمنو لویه ستونزه دا ده چې دوی نشي کولی خپل محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړي، ځکه خو له دولت او مرستندویو مؤسسو نه په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوي.
از اینکه مراکز صنعتی پیشرفته و مدرن برشان وجود نداره و اینکه
څنګه چې دوی پرمختللی صنعتی مراکز نه لري او هغه دستگاهی چې د لبنیاتو لپاره پکاریږي نه لري، نو دوی نشي کولی چې په سمه توګه کار وکړي او خپل تولیداتو ته سم بازار نه لري. دولت او مرستندوی مؤسسې باید د دوی دغه ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه میرمنې هم خپل اقتصاد ښه کړي او هم نورو هیوادوالو ته خپل تولیدات وړاندې کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا غلې اوبدنه د کاري وهغه ساحه ده چې میرمنې کولی شي د هغه په واسطه د خپلو کورنیو د اقتصاد په خوالي کې برخه واخلي، ځکه خو دولت د ښځو چارو وزارت او نورو مرستندوی مؤسسو او ادارو ته پکار ده چې په دې برخه کې د میرمنو ملاتړ وکړي او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او دوی ته د کار د لا ښو شرایطو د برابرولو لپاره جدي پاملرنه وکړي. عزت منو اوریدونکو، او اوس به هم د خصو پاړه څولانډو خبرونه ته غوږ شئ. د قندهار ولایت د خزینه خونکو د مسلکي روزنې په مقصد 15 ورځنی ورکشاپ پرانستل شو. د پژواک اژانس د خبر لمخې دغه ورکشاپ به د خزینه خونکو په مسلکي روزنه کې ډیر ښه رول ولوبوي، چې لمخې به یې د زده کوونکو د زده کړې کیفیت هم لوړ شي. د نجی پونوم یوې خونکې د نورو په استازیتوب پژواک خبري اژانس ته وویل چې له ډېرې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې د ښځینه ښوونکو روزنې ته پام شوی دی. د هغې په وینا هڅه به وکړي چې له ورکشاپ څخه په سمه توګه ګټه واخلي او ترلاسه شوي مهارتونه د تدریس پر مهال پلي کړي. د ننګرهار ولایت د ښځو چارو د ریاست چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې یې ریاست ډیر پرمختګونه کړي او لسګونه ښځې په بیلابیلو برخو کې روزلې دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شیلا بابری له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په تیرو دریو میاشتو کې توانېدلې دي چې سلو میرمنو ته د یو کال لپاره د خیاطۍ او ګلدوزۍ کورسونه پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې د دوی د ریاست بڼه خرابه او ودانۍ بیا رغونې ته اړتیا درلوده. نو د تخنیکي سلاکار په مرسته یو پروپوزل ولیکه او ال جی سی ډي منظور کړ چې د دوی ریاست یې له سره ورته ورغاوه. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو په ورځ کې د خزینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. پژواک خبري اژانس زیاتوي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د ټاکنو په ورځ کې د ښځو د تلاشۍ کولو لپاره د 14,000 ښځو د استخدامولو په مقصد دغه کمیسون خوشینه ښودلې ده. په داسې حال کې چې ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی، خو دغه ستونزه لا هماغسې په ځای پاتې ده. په دې وروستیو کې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د فامیلیو د جنکو د منځني ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د پژواک د خبري اژانس په وینا دغه منځني ښوونځی 8 تدریسي او 4 اداري خونې لري چې د مرکزي آسیا انسټیټیوټ په مالي مرسته د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړیږي. د یادونې وړ ده په دې ښوونځي کې به 400 جنکۍ زده کړې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د لوګر په ولایت کې د ښځو د خدماتي او تعلیمي مؤسسې له لارې د زمري په درویشتمه په شلو ښځو د خیاطۍ یو ماشین وویشل شو. دغه ښځو د دې مؤسسې له لارې د خیاطۍ روزنیز کورس هم پای ته رسولی و. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې د کورس په فارغو ښځو د تصدیق لیکونو او د خیاطۍ د ماشینونو د ویشلو په مقصد جوړه شوې وه، د لوګر ولایت د ښځو د چارو رئیس نجیبې سعید ښځو ته د دغو کورسونو له لارې د دغو وسایلو کار اخیستل ښځو ته د سوکالۍ لپاره ارزښتناک وبلل. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 1 4 3 یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.